Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبرې کوو ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی رسنۍ په تیره بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولی ډیر ځلی خبریالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور خپور کړی نه دی په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده په وروستیو ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمیر شاعرانو وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي دوی آزادي رادیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو انتقادي شعر وویل شو د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقې له استودیو سره وصل دی دوی ته هرکلی وایم مجددي صاحب که لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبرې وکړي ځینې وایي چې سانسور ډیر دی تر څه حده تاسې سانسور احساسوي
سلام علیکم سروان صاحب تاسو او د ازادي رادیو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانت چې موږ تمه ولرو هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخه او دومره آسان نه و حتی که وایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولای شو خو داسې نه و موږ ځینې ستونزې درلود خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی په هغه کې د بیان آزادۍ په برخه کې لکه د خلکو هغه سوارت وای د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره ک چیرې کار کیږي د سره زپ خپل او رسنۍ مسولین او خبريالانو سره چې خبرې کوم کوم استونز چې دغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونه په تنا کې وی د سې یو شی نه وینم ګرچې زه د نورو نه اورم د افغانستان د بهر نه زه اورم چې د مخ کې د وخت نه سانسور دی او نه پیغام چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زنی استازو به ناست وی هغوی به سوژه تاکی دغه مسائل زه اورم مگر زه نه یوازې چې دا دغه سانسور او دغه مسائل زه منلای نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نه لري بلکې زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم
په مجموع کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی په کابل کې بیا هم یو څه وضعیت وایي گزاره کوي دا خبره څومره صحیح ده
سروان صاحب دا ځینې ستونزې په ولایاتو کې وي په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلارې چلري که هغه ته نظر واچوم خو ډیر یو ښه او پراخ ساحق د رسنیو کار لپاره تاکلې ده. مګر ځینې ولایاتو کې ځینې د سلسله قوي برخوردونه کیږي، ولایتونه موږ ته هم شکایتونه رسیږي، اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې او ځینې خبریالان د خبري پوښښ په ساحه کې هغه مره چې باید ورته زمینه مساعده وي او ساحه ورته پراخه وي هغسې نشته. خو بیا هم ځینې برنامه چې تر لاس لاندې نیول شوی دی، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته ترسره کیږي. او پخوا هم کورنیو چارو وزارت، رسنیو مرکز دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې، داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بل ډیر مننه مخکې تر دې چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مجددي صاحب، د دې لپاره چې تاسو د حرکت پال کې اوسئ او داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، له تاسو بیا هم یو پوښتنه لرم. ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوښ نه وي ورته وایي چې دا مخ پروي، دا ادعاوې تاسو تاییدولی شئ؟
ما چې مخ کې وې سروان صاحب چې ځینې مسائل، ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملي منافع دغه اسلامی ارزښتونه د سيزن ټکی دی چې د وخت نه ویل شوې دي او لسره سره شریک شوې دي. د خلکو سپکاوي د کده هر چاوي دا نه دی ویل شوې چې د امارات چارواکو یا د پخوانی حکومت دا ویل شوې دي چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپک نه شي او توهین نه شي. نو دا ځینې مسائل دي چې ویل شوې دي او دا رسنۍ مراد کوي. که چیرې یو مراد نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پوښتنه وشي او ورته لارښوونه وشي. نو داسې د مخکې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم پخوا داسې ځینې ټکي په نظر کې نیول شوی و، د ممنوع نشراتو په برخه کې چې دغه مسائل هغه کې هم منه کړی و.
بله،
خو هغه وخت کنټرول ورباندې نه و، پوښتنه نه و، تخطیو کمیسیونو دغه مسائل ته دومره څوک ارزښت نه ورکول. اوس دغه پوښتنه کیږي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی نقیب اتل هم له سټوډیو سره وصل دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبرې وکړی شئ، مهرباني.
سلام څروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، اوریدونکو ته هم همدارنګه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی. او دا معنی لري یو سړی دا داوه کوي چې ول افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې مې څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې د ژوند په ټولو برخو کې د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وزه شوی دی. او دا محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې پراخیږي، لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسې مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکریپټ د تلویزیون دا دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دا هلته چک کیږي، او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسې دا کم کړئ او دا زیات کړئ، او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چا ته وکړي یا په درنښت باندې یا یو غوښتنه جدي سپارښتنه هم نه امر وي، دا امر دی، دا باید ته ومنې. او دا زموږ حتی وی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي، څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
رامنځته کیږي. سلامت اوسئ، بیا هم درځو اوس به وشو ښاغلي بومیا ته. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ ښه دا وه چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسې اوریدونکو ته یو څه توضیح کړئ چې سانسور څه شی دی.
سلام تاسو ته، د تاسې درنو لیدونکو اوریدونکو ته، او د باس درنو ګډونوالو او معززو لیدونکو اوریدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف دیوی پدیدی نړیوال نشی کېدلی، یعنی شامل د ټولو جغرافیاو یا د ټولو هیوادونو نشی کېدلی. متاسفانه اجتماعي علوم کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي، او ډولونه د تعریف موجود دي، هر څوک دی هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلوماتو په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري. همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو پرانا کې دی او مملکت نشرات او یا ذهني افرازات او یا هم د تورته لیک غاک تصویر او د ټپ قوانینو کې بهش منی سوی ده، هغه تعریف شده او مشروع نشرات ورته ویل کیږي، او لغنه سی اودول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وای. او موږ نو څونه چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو، اما دونه ویل شو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم، هغه څه چې باید نشه سي او ضرورت وي په هغه باندې کې چیرې ممنوعیت راځي د سانسور ویلې.
بله، ډېره مننه بومیا صاحب. مجددي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تیر جمهوري حکومت کې هم سانسور وو، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چی شي؟
سروان صاحب، ګورې ملي منافع یو تعریف و، حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو. دلته بومیا صاحب ته خرغلاست وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثر برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل، او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبره خنه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې باندې کول، او حتی مرکز کې موږ او تاسو لیدل د ځینې مهمو مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي. زه د شاید یو ماته شکایتونه هم هغه وخت کې راغلی دی چې هغه وزارت نه دی غوښتی چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپور جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي. هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریکه شوی وای یا د مخابراتي په برخه کې مختلف و. دغه د درې کاله شوی دی چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هیر شوی وي. خو هلته هغه وزیر به وویل چې دا دغه دی دا د ملي منافعو خلاف دی. او هلته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په دغه مسایلو باندې ډیر زیات پوهیږي، لکه چې د قانون په شپږ څلوېښتم کې دی که زه ما اشتباه کړی وي بومیا صاحب اصلاح کړي، هلته کې ممنوعه نشرات ډیر واضح ده او ډیر دا ځینې په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې هغه دغه نه کېدل، عملي نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې ځینې کارونه کېږي. ځینې وختونه چې موږ نیوکې کوو وایي دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی، وګورئ دی کې داسې مسایل پکې شته دی، د شرعي مسایل او دغه مسایل ځینې په همغه قانون کې شته دی، نو زیاتره مثالونه شته دی. وګورئ آخر وخت کې زموږ څلور خبریالان څلور میاشتې د جمهوریت په آخر کې پل چرخي کې که امنیت کې بندي و، موږ په مشترک کمیته کې ډېر هڅه وکړ، مګر امنیت ملي مو په دې قانع ونه شو کولای چې هغه خوشې کړو. په دې چې هغوی د جنرال رازق د کور نه سپین بولدکې و که چېرته و د هغوی نه راپور جوړه کړې وه، نو هغه ځای نه لایف راغلی و. نو په څلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره هغوی خوشې شو.
بله.
نو داسې ستونزې موږ درلود، داسې نه ده چې موږ د هغوی نه سترګې پټې کړو. او یو بل خبره ساروان صاحب،
بله بله،
تاسو اتل صاحب نه تپوس وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لرې، یعنی په دې معنا چې زه د سانسور لاندې خبرې کوم. تاسو پوهیږئ چې زه همدا اوس اروپا کې یم، د اروپا نه خبرې کوم، او سبا بل سبا زه بیرته ځم. که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
تو بخشه مجددی سب تاسو ول چې سانسور پخوا هم وو وسم شته، نو اما د دوی لپاره نشته، هدي اقل تفاوت منی کنه منی
پونه شم.
تاسو په خپل ول چې ځینې مشکلات شته، سانسور وسم شته پخوا هم وو، تاسو ول چې پخوا وو هم وسم.
نه، سانسور د هغه قانون پر اساس، یعنی ما موږ بیا هغه ته نه پیغم کدا پخوا هم که سانسور وو پخوا ته هم بیا هغه سانسور وو منو که د قانون پر مثلا منافع ملی منافع دی، اسلامی ارزښتونه دی، فرهنګي مسائل دی، نو دغه مسائل ته په کتلو سره چې قانون کې هم پکې دغه شوی دی او ځینې مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخکې رسنیو سره شریکه شوی دی. تاسو وویل که چیرې ځینې وختونه رسنۍ خبریالان یا رسنۍ کارکون کې په دغه برخه کې د استخبارات له خوا نیول کیږي یا د دې مخنیوي کیږي، ما وویل چې یعنی د قانون د مخ کې نه او مقررات د مخ کې نه ویل شوی دی، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي. یعنی دا مسایل پخوا هم همدغه
مقررات، اما ډېر تفاوت شته.
خیر،
ډیره مننه، ډیره مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه به د بومیا صاحب نظر واورو، خو تر دې مخکې اتل صاحب که تاسې زموږ اورېدونکو ته وایاست چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسې تفاوت یاد که زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم، زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او زموږ د هغوی د راتګ او زموږ د تګ نه ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظ کارولی، کنزلی کوي، حتی د کلاشینکوف دانی ورته تیرې کړې، هغوی بغاری وهلي. او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي بیا ورته ویل دا سړی کور کې نشته، وینا دای پټ کړی دی. بیا چې کله موږ د بیرته د ریپورت نه راستانه شو راغلو زما لپاره دا ډیره دردونکې وه، ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي، ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما ویل زه ورک سړی نه یم او دوی کولی شو ما پسې یو خط رالیږلی وی، یو جلب رالیږلی وی، نو موږ خو راتلی شو هر وخت چې دوی موږ وغواړو د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډز وو، یعنی حتی زما یوه نیوکه چې سالم انتقاد وو، ما ویل چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته را خبرې کولی شو، دوی دا ونه شو زغملی، حتی ما پسې سبا خلک راولېږل او د کلي د مشرانو د مخورو سره زه وغوښتم، حتی ما ته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وی ولسوالې د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې که دا مشران ما سره نه وی، زه په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او موږ یې مخاطب کړي، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ها بیا د دې تفاوت، او زه دوه واره د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما، هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، موږ د رسنیو یو ډول قانون لر، هغې ته موږ ژمن وو، او هغې خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه، هغې خلکو قناعت کوو، تا استدلال کولی شو، هغوی پورین تندې هر څه منل. دا خو دوی سره د ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړه باسي. زما تفاوت او د مجاهدي صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولی شم، هلته مې نشوه کولی په وطن کې چومه ډېرې نورې کیسې مې. دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو ته وړاندې کړم. په افغانستان کې داسې د وروستیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږېږم، حتی د هغوی په سکرپټ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خو تهدیدونه ګواښونه. تاسې وګورئ، یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندې کېږي، یو شاعر چې ګواښل کېږي، یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته اچول کېږي، د یوې مجلې مسؤول مدیر چې میاشتې میاشتې په زندان کې پروت وي، د وی یوازې د وی عدلي کنه په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک به څنګه، حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې داسې د غشته ده شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي، پانی ګل شوې دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیې د مسؤلینو نه دا غوښتل شوې چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه، حتی کمنټ یې وکړه او لایک یې وکړه، دا ټول مجرم دي، دا موږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پېژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی موږ ته تخریب کوي، او حتی مرتدین یې ورته ویل، دا خلک چې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حد زندۍ شي، تر دې حد مهار شي، چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولای، یو څوک دې خپل حق نشي غوښتلای، نو د دې بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زنه ګور.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، بوته طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کومه برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پی کوي، لیکن پخوا لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم وو، په دې برخه کې هم کم وو.
ګورې، د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی وو چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نستورد مخکله نشه او رسولش نشه، سانسور نسته. هیچ بیدان بکی ویلیم سه هیچ رسنه دی اسلام دی مبارک دین دی اصول او اساسات و خلاف نشرات نسی کولی، او ملی ارزختون و ملی منافع نسی پنخه کولی، تم قانون درج کری. دا چې حکومتونه له ملي منافعو نه یا د اسلام د مبارک دین له اساساتو نه څه ډول تعریف کی، هغه د هر حکومت په جهانبینی پورې اړه لري، یا دا چې دین دغه هربه څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي، کله ناکله صادقانه دین دغه هربه اکټیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لغنه دیمدغه هر به په سنات باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و. قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټولې رسنۍ کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هم موجود و. ویلي و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولی شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري، مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل شوي. دلته مقنن یوه لاره پرېښې وه دې لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه وه چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په هغه کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې شوي وای. دغه پالیسي هم بیا یا دغه رده بندي د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندۍ کې راولي. ټولو اداراتو ویب سایټونه درلودل چې د کال کاري پلان څونه پرمختګونه شوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول شوی، دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویب سایټ کې و او موږ دې ته د کابینه درلوده یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې هغو ته مراجعه کېدل، هغو اجراد کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې ما هم پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلل. موږ که ووایو چې بیا همغه تاریخ ته ورسو چې سانسور څه شی ده، که دا اوس چیرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي وو، هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې مې بحثونه ورسره وکړل چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه کرښې وباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا دې ته سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر شي وروسته یې ناشر له هغه سره مخامخ شي، مشکلاتو سره مخامخ شي، دا ته بیا مخکې له نشر سانسور ته څه ګرڅې ده، وروسته له نشر سانسور یو قسم معقوله سیلا نه ده. دې ته بیا عکس العمل وایو چې تهدیدي زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی شي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه راکړي دي. موږ مطابق د همغه وړاندې ځو، داسې موږ ته په ایډیټوریال کې څوک ناست وي او سانسور کوي، دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نشته، قانون په استناد باندې ویل شوي چې یوه رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات، معلومات، اخبار، تفریح او موسیقي ورسي.
بله
کی نسته تفریح نسته
چی نسته. یو بل مثلا چې د مجددي سپ د مسله مطرح کو، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایت شاید باندې بندیز نه ولګېدلې، اوس ګڼ سایټونه ویب پاڼې اکثره ویب پاڼې منه دي په افغانستان کې. په هغه وخت کې د طالبانو الاماره ویب پاڼه هم که بهرانیانو منع کړه یا به کله قطع کړه هغه بېله خبره ده، لیکن په افغانستان کې چا بخه نه ونیولې، د نن سبا مخه چا نه ونیولې، لیکن نن دوی د ټولو هغه سایټونه او هغه نشریات چې له بهر نه کیږي د هغو مخه نیسي. دا نو تاسو څنګه مقایسه کوئ؟
ما ته وایي که
مجددي صاحب ته
سوال سم، یو خو زه باید دا ووایم چې کزه زن ستونزه چې د پخوانم یاد کړ او که اوس چه ده زه دغه توجه نه کوم. هر کار چې د خبریال پر وړاندې څه تاوتریخوالی کېږي هغه هیڅ توجه وړ نه دی، که دا د جمهوریت په وخت کې شوی و که د هغه اوس کېږي. په هر صورت رازو دغه استاسو پختنې ته موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ، خب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر تر څنګ هغه څه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبریال شکایت اوریدل کېدل د سې استثنایی زن برخه و لکه هغه څلور خبریال چې ما یاد کړ مګر زن وختونه د سې کېدل چې والی او خبریال نیول امنیت د ولایت امنیت خبریال نیول مګر
د نیولو موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنې مخاوني سي
تر اعظم خبر مګر بیا مثلا سرنوالی ډیر خام کاری کول رسنې سره ما چې تماس نیول ده سرنوالی سره عجل یو ضمانت اخست ده خبریال خوشی کړی ده نو ځنه زایونه و چې د سی بیا یو خواخوږی هم زیات خبریالانو سره لارل او همکاري کول په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه موک پرون په دغه جلسه کې هم وربند بحث درلود ځینې مسائل دي چې ځینې رسنۍ هغه حقیقت حقيقي خبره پر ځای ځینې پروپاګند دغه کې نو اغه بیا دام زه چې تر څو معلومات لرم ډیر حساس شوې ده چې هغه سنه سره خبري وشي او وربند مذاکرات هم شوې ده مګر پایله نه دی ورکړې خو زما غوښتنه بیا هم همداده چې دواړو خواو نه همدا غوښتنه ده چې باید په دغه مسایلو باندې خبري وشي د دې پر ځای چې د سې بندوزونه ولاګول شي هغه سچ درسنې له خوا ځنه غیر مسلکی کړنه کیږي هغه لمنځسي او یو څه هم نظام او حکومت انعطاف ولري او درسنې هغه ضرورت چې د خلکو ته اطلاع رسول او رسونه برخه ده نو دا ضرورت ده باید خلق د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات تر لاسه کړي نړۍ باید د افغانستان نه معلومات تر لاسه کړي دی باندې ما په خو هم خپل هڅه کړې ده اوس هم زن رسنۍ او مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده نو زه چې بیرته لار شم په دغه برخه کې دغه خپل هڅه به زیاته کوم تر څو وښوم کولای چې دغه یو لریواله چې رامنځته شوې ده او د دې لامل شوې ده چې ځنه فنی خبريال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه باندې نو په دغه برخه کې وښو کولای چې دغه ستونزه لپاره د حل لار پیدا کړي
مننه مننه مجددي سب اتل سب یو وخت د خلک وایي چې د خلک په رژیم کې که بچا بی بی سی ونیول نو ممکن نیول شوی وای بندیزو په نړیوالو رسنیو باندې اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کوج کا وشول لا هڅه کوله چې غربي رسنی واوري ځکه چې بندیزو په انسانان هم دغه خاصیت لري فکر کوي چې دوی ته به دغه بندیزونه ګټو کی او خلک به منشي او کنه لاري خلک پیدا کوي په یو نوې طریقه کولې شي هم د غو رسنوي ته ځان ورسوي او لا به کنجکاوي زیات شي نو په دې اساس به موږ په دې هم خبري وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هم په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغه سره راغلی چې رسنۍ خبري اعلان دی وګخل شي حتی رسنۍ دی د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي او لکه مخکې بومیا صاحب یادونه وکړه دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبريال غوښل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل دا نورم د خلک دې ته هڅي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل تا ځینې رسنۍ بند کړې ځینې خبريالان وګواخل ځینې بندیان کړل نو دا د دې لپاره هوار کړه د کار د دې جبر د دې لپاره هوار کړه چې دا خبريال خود نور رسنیو سره مړی کیلري داخله خو بغیر الته دشته رسنیو نه بلته نور نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړی کیلري تاسو وګورئ نن سبا یو ام دغه یو ازادي رادیو بي بي سي او یا مثلا نور رادیو غانې کړه نړیوال رسنۍ مونږه دي کو هته یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغمل د دوی ټول دغه راخلي د غزاوی نیوز په نامه یو رسنۍ د وزدو ډیر حقایق راسپړي حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه نو دا وزدو لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی څنګه بند کی نو دا نشي کولای مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي دا ته بند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په ځان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي دا خلک نورم دې ته راغیږي یعنی یو ډول زد او قصد اخلي ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکې ته یو چاته د بیان د یعنی ازادي د شمنو خلکو لپاره وخت نه ورکې حتی ما سره د زینو د علماو د علماو د مولایانو غوښنه شته چې هغه وی چې مونږ ته مونږ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا مونږ ته د اسلامي ارشادات او د بیانولو اجازه نشته وای دوی وای چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي هغه شی چې د نظام په خلاف خدا تاسو مو بیانوي خلکو ته مطلب هغه ماته یو حدیث مې چې پیغمبر علی السلام وای دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علی السلام باور شي د څه وخت براشي چې مولایان به پر ټولنه کې بدترین خلکې او بیا غوړی چې په بدترینه طبقه هم دا وسته لکه چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای
بومیا صاحب د طالبانو مشرم په ځلونو خپل چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویل دي چې انتقاد مکوي علني انتقاد مکوي دا په خپل یو ډول سانسور نه ده
دقیق نه اول خو دې هغه سمه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه پرسرت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبريالانو په ګډون جوړ شوی و ل امریکا او کاناډا او استرالیا او د ټولي اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی و هر یو دردونه درلوده او له کابل هم راغلی و او غوښتنه هم درلوده ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلوده د کانفرنس هغه جوړونکو ته چې ښاغلی مجدد صاحب و دغه ډلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې لټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده لکه څنګه چې تاسو ویلې اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوې دي چې هغوی معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او معمولا هغو یا له تیوري د توطیې نه کار اخلي ناګوزی ده دی. یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او د امغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي بیا دوی د بیلانس توانمندی نه لري ځکه په کوردینن له اقتدار سره رابطه دي دا کرا کرا دا مرحله دی ته چې دوی په مقابل کې هغه زهرجنې تقابلی رسنیو باندې واوري اخو په افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو په باندې وځ کړی دي چې تاسو په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي دي دوستانو د خبرو په اسناد دا چې ویلې سم تکتي وخت چې اتل سي ویلې دغه محدودیت فکر کوم چې ممبر را شروع شوی ده او رسنۍ تر رسیدلې ده او عالم تم ویل کیږي چې ته هغه وایزي وړاندې کوي چې په کې د اقتدار ګټي رسنۍ تم ویل کیږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کیږي یا تطمیع کیږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپل فضلا د رسنۍ مسول دي ته مجبور کیږي چې راځه د دری پچم باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو دغه هغه مسائل دي چې موږ کره معلومات ته نه سره رسیدلای او دا څه باید ویم دا مجددي څه پرتله شکر سره منی چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو سره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم سره لاسرسی نه لري، هغه نه کاروي. هماغه سټیج ژورنالیزم ده کوم چې دریز وایي دوی مکلف دي چې هماغه بخبري او بیلانس ته چندانې طالبان نه حق ورکي او نه هم رسنۍ دا جرأت کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي. لکه څنګه چې په خوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و، کله په آخرو وختو کې داسې څه چې د طالب غږ خپرېده تقریبا په دې درې څلور میاشتو آخره کې، ولې په هغه به ویل کېده، سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیسته یا مسؤلیت وانخیسته. په پرونی کنفرانس کې هم رسنیو ته وویل شو چې تاسې د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپرووئ او یا لغو سره ولې نه بیلانسوئ. بنام دغه معضله موجوده ده. دغې معضلې ته د پای ټکي ښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېر آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات و فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې وروره دغه بیلانس کې د تا ګټه ده، ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي، او که چیرې بیلانس نه سي دا خبرونه نه دي کتونو نشر ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصلې، مهرباني کوئ.
سروان صاحب ته او استاد میرمنو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجي توخین د زابل ولایت
څخه مهرباني کوئ. حاجي صاحب
مننه. رښتیم جورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري، خاصتا په افغانستان کې خو نو د څلویښت کاله مشکلات دي. نو خبرنګاري ډېره ګرانه ده، ډېر خبرنګاران شهیدان شو، ووژل شو، بعضې بندیان شو، بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو، ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځان ته خپل قوانین لري، خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي، کدی ته په طبیعت کې خوند ورکوي کې نه ورکوي.
خو لیکن حاجي صاحب، حاجي صاحب توخي که د حکومتونو تګلاری شي فرزند داده وغوست یو حکومت شته د دوی تګلار داده چې صرف زما صفت کوه، انتقاد مرا باندې کوه، که کوم ځای آی بی هغه مه یادوه، نو دا ژورنالیزم سو او کنه سو، دا څه ګټه لري او کنه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي، خاصتا دغه قسم نه د ساروان صاحب د لی خبرنګاران سره، د مجددي صاحب د خبرنګارانو مصر د هغه هم سره، دغه سي هم نه د سي لکه غربي نړۍ د طالبانو مخالفه ده.
مهرباني
لازم نه خواته خورستنه ني د سم ته مې د مشکل نه څه بشته، بس سم ته نه وراني په د افغانستان کې وګورل دي بایک ته هغه کټ ویناو چې په دې بایک امره ته خوا پاده نه کی.
مجددي صاحب که په دې خبرې وکړو، البته په دې باندې موږ پوهیږو چې څوک جرأت کولی شي له افغانستانه موږ ته زنګ ووهي او خبرې وکړي. ډېر وارې داسې خلک شته چې ټلیفون یې کړی دی او بیا بل ورځ له مشکل سره مواجه شوی دی. حتی ډېر کارپوهان ناظریږي چې له خبرې وکړي له رسنیو سره، وایي چې په اساسه موضوع کې خبرې نه شم کولی، په عادي مسایلو کې خبرې کولی شم. خو خیر، له دې که تیر شو، ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټه لري یو حکومت ته، او که تاوان لري، که سانسور ورته ګټه لري؟
ساروان صاحب، موږ که د دې ریښې ته لاړ شو، اسلامي زموږ هغه د صدر اسلام ته لاړ شو، نو هلته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوی دی. نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته. نو هغه چې کله دا حق
ورکړي، هغه باندې نیوکه شوې ده. تاسو منی شاید یو شمېر نور خلک هم مني دا خبره چې پیغه نیوکه شوې ده، لیکن د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مکوي.
کما ته وخت ورکړي، خو هغه به پوهېدل چې دغه نیوکه به او هغه ته ځواب ورکول د اندېخ د هغه او د ټولو خلکو اندېخنه لمنځزي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا او دا به دا مسولیت دی چې د خلکو اندېخنه لمنځوي سي ګوره هغه څه چې بومیا صاحب وویل کچېر موږ هغه معلومات بند کو معلومات خلکو ته ونه رسو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي دلته زه یو دغه کوم د دغه وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د هغه قصه چا ورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دی چوکۍ باندې ناست دی او دوی نه هیڅ کار نه دغه کیږي که چیرې دغه معلومات خلکو سره شریکه شي دا هماغه څه چې بومیا صاحب وویل دا د اقتدار په ګټه دی او که نه بیا منفي معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي یعنی انتقاد که یو څوک کوي مثلا که زه وایم چې دغه پروژې یو پراته لرې سیمه کې هلته نه د امارت رهبری څوک شته دی هلته نه وزیر دی هلته نه معین دی والی هلته به نه وي که چیرې د هغه ځای نه یو رسنۍ یو نیوکې راپورته کوي یو ناخوالې راپورته کوي خدا به د حکومت په ګټه دی چې هغه
حتی والی او یو بل مقام وي او ممکن هغه پخپله په فساد کې ښکیل وي او دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اتل صاحب، په ما په پیل کې ویل چې په ډیرو برخو کې سانسور شته. د کتاب خپرونکو خبره ده، دوی وایي چې موږ وستي په خوا غوندې په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کړو، باید د دوی یو خاص کمیسونی وګوري، هغه وګوري کې خوښه و خو سعید او کینې نیسي چاپولی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بېخي سمه خبره مو کړه. په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو ته استول شوی دی او دا غوښتل غوښتل شوی دی جدا چې تاسو دغه کتابونه نشئ خرڅولای نه نور دلته ساتلی شئ. په دې کتابونو کې جالب دا چې ډېر داسې کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي. یو پکې د غنی خان د شاعري ده. غنی خان خو داسې کوم سیاسي سړی نه و، هغه یو فلسفي شاعر و، د پښتو ژبې یو ترجمان شاعر و. داسې دې ته ورته ډېر نور کتابونه دي سیاسي دي، یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنې د دوی استدلال داسې دی چې دا په پیر او پلور ښه نه دی، هم د ولس په تاوان دی هم د نظام په تاوان دی. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسې کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې پر نبض باندې او د نظام یعنې د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې د ناس ملانه نیولې او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې، بند شوې، ژورنالیستان فرار کړل شول، دې ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دی هغوی د وی مړۍ ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو شاعر ته د شعر اجازه نشته، د شعر کتاب هم چې چاپي دوی نه به اجازه اخلي، په مشاعره کې چې شعر لولي هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې یوه مشاعره وه او په هغې کې چا کوم شعر ویلی و چې په هغې کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ، جواز واخلئ، بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی، دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي، خولۍ نه شي کافر کېدلی. ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موږ د خپلې د ټولنې د نبس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په استناد باندې خپلو رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو د خبریالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کړو.
کچیری ورته وایو چې دا پخوانی چې وو کفری وه او موږ اسلامی جوړولی نسو د تا خوښه چې هر څه کوئ دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی، موقت عبوري اداره خلاصه سوې وه، موقت اداره وه، ښاغلی کرزی په راس دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه او هغه چلوونکی بیا ناروې او کانادا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف د یوه ورځ کې قیمت د یوې ګڼې زرهاو افغانۍ ته ورسېده. زه یې نوم نه اخلم دغه اخبار. که چیرې دوی کتابونه ممنوع کوي، زه فکر کوم خلک مجبور دي چې دا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، په پاکستان کې، په ایران کې، په منځنۍ آسیا کې، په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي. دا دوی ته ګټه نه کوي.
ډیره مننه، ډیره مننه بومیا صاحب، د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عتل، د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي، له تاسو ټولو مننه، له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. د آزادی راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدلی شي.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن. تقدیر زولنې دی د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دی د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دی د جانا ترکو چوڑما، زندان نړو خودن، زندان نړوم دے تیروم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیاله نسکوروم دے تشوم خودنا، پیاله نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں ککہ رہے سجدے تن دا پیدا کڑے کڑے خالق میں ککہ رہے سجدے تن دا پیدا کڑے تندے آمت وندے لگو ما خود نہ تندے آمت وندے لگو ما خود نہ پیالے 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 نسکور و مت شو ما خود نہ پیالے نسکور و مت شو ما خود نہ تشو مت شو 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 مت شو ما خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خود نہ تندیا مات وندے لگو ما خود نہ چہر میرا تزم ستا جلوہ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا